رادیو آزادی
درنو اوریدونکو السلام علیکم چلور به جشوی د ساری رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موضوعات اوري د کونړ د سلطان اوسیدونکو ویل درو ورځو راهیسې پاکستان پر توغندوی بریدونه پیل کړي
په هر ورځ کې د سلنا تر یو نیم سلو پورې توپونه راټولول کیږي.
طالبان وایي د غلام محمد ساقزی له استعفا وروسته باید په ملګرو ملتو کې د افغانستان چوکۍ د هغه مرستیال ته نه وای سپارل شوی، خو پخوانی افغان ډیپلوماټ شکریا بارکزی وایي
دویم کس په هغه اداره کې اتوماتیک ډول باندې مسؤلیت ورته ورغاړي کیږي.
د یخدی له ډیرې دو سره د وی بی ځای شوی کورنۍ یو ماشوم مړ شوی.
فرش نو لرګي او زغال نو خوراکي توکي نو زموږه ما هم راڅسي ده.
په کندوز کې د لیمو باغونو شنتی جوړ کړي
تجاران دلته په سرازي د دغه ځخنیوړي دغه یو غټ لیمو په تقریبا اتمنه لاسمنه دولسمنه هم کوي.
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې اجمل ان چمتو کړي.
راپورټونه ښیي چې د افغانستان په ختیځ کې د پاکستانی طالبانو د تحریک یو مشر د بی پلوټ الوتکې په برید کې پنه شوی وو. د طالبانو حکومت یو ځل بیا له ملګرو ملتونو غوښتي چې په دې سازمان کې د افغانستان څوکۍ وروسپاري، او روسیا وایي که د هوا وضعیت مناسب وو د شنبې په ورځ باندې به افغانستان ته بشري مرستې واستوي. بشپړ خبرونه واورې په سر کې هم د افغانستان په اړه. د کونړ د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکو ویل تیر درو ورځو راهیسې پاکستاني ځواکونه پر سیمه د توپونو ډزې کوي. ځایي اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویل چې د توپونو په دې ډزو کې تر اوسه یو کس ټپي شوی او لسګونه څاروي تلف شوي دي. بلخوا په رپورټونو کې ویل شوي چې د همدې ولسوالۍ په چوګام کې تیر ماښام د ډرون برید هم شوی چې د ځایي اوسیدونکو په وینا پکې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. تر اوسه څرګنده نه ده چې د ډرون دا برید د چا لخوا شوی، خو د فرانسې خبري اژانس د پاکستان د طالبانو د تحریک له قوله رپورټ ورکړی چې یو مشر د افغانستان په ختیځ کې د بی پیلوټ الوتکې له بریده روغ وتلی. په رپورټ کې د پاکستاني طالبانو د تحریک له خولې ویل شوي چې د برید هدف مولوي فقیر محمد و، خو د برید پر مهال په سیمه کې موجود نه و. د پاکستانی سرچینو په وینا د چوګام له کلي څخه پاکستانی طالبان د خپل اړې په توګه کار اخلي. د طالبانو د حکومت یو ویان بلال کریمی فرانسوي خبري اژانس ته ویلي چې دا برید مزکنای برید دی او لمزکه څخه مزکه ته د توغول کیدونکې توغندي په وسیله شوی. د کونړ شلتن ولسوالي چې له تیرو یولس کلونو د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو سره مخ ده، د سیمې اوسیدونکي چې تر مخکې کړه شوي وو په وروستیو کې په دې نیت بیرته ورستانه شول چې ګوندې د طالبانو په راتګ به د پاکستان له لوري د توغندیو توغول ودرول شي. د طالبانو حکومت یو ځل بیا له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې په دې سازمان کې د افغانستان څوکۍ دوی ته وروسپاري. سوهیل شاهین چې د ملګرو ملتونو لپاره د طالبانو حکومت د خپل دایمي استازي په توګه نومولې، نن یې ازادۍ راډیو ته ویل ملګري ملتونه چې د بې پرېتوب ادعا لري باید دغه څوکۍ د طالبانو د حکومت استازي ته وسپاري.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ د اصولو له مخې د افغانستان د فعلي حکومت مسلم حق دی چې د هیواد په هر لویشت حاکمیت لري، نو باید دغه چوکۍ د افغانستان د اسلامي امارت حکومت نماینده ته وسپارل شي. د دې چوکۍ یو داسې چا ته سپارل چې نه په هیواد حاکمیت لري او نه د اوسني حکومت څخه استازولي کوي د اصولو او انصاف خلاف ده.
د شاهین په وینا که ملګر ملتونه دا څوکۍ د طالبانو حکومت ته ونسپاري، د دې نړیوال سازمان بې پرېتوب تر پوښتنې لاندې راځي. د طالبانو د حکومت دا چارواکي داسې مهال یو ځل بیا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د څوکۍ د ورسپارلو غوښتنه کوي چې په دې سازمان کې د افغانستان استازولۍ ویلي نصیر احمد فایق بل دې وروسته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ماموریت مشري کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ پر خپل ټویټر ویلي چې ښاغلی فایق چې مخکې له دې په دې ماموریت کې د مستشار په توګه کار کوو، اوس به د شارزافیر په توګه د افغانستان د ماموریت رهبری پر مخ وړي. روسیا وایي کچیرې د هوا حالات مساعد و نو د شنبه په ورځ به افغانستان ته د بشري مرستو یوه بسته واستوي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف دا خبر تایید کړ او د ایټاټاس خبري اژانس ته یې وویل که دغه تیاره به بیرته د راستنېدو پر مهال کابل نه روسی اتباع را انتقال کړي. روسیې ولس ورځې مخکې د شپږ دېرش تنه بشري مرستو بار درې الوتکې کابل ته استولې وې. او په جاپان کې یوې اورلګیدنې لږ تر لږه اوویشت کسان وژلي. د جاپان عامه دولتي تلویزیون ان ایچ کې نن راپورټ ورکړ چې اور د اوساکا ښار په یو روغتیایي مرکز کې لګېدلی او قربانیانې ټول ناروغان وو. پولیس په هغه کس پسې ګرځي چې د دې اورلګیدنې سبب ګڼل کېږي. د رپورټونو له مخې یو تن چې ګمان کېږي خپله هم پر رواني ناروغۍ اخته دی بلیدونکي اوبلن مواد کلینیک ته وړي وو او دغه موادو غور اخیستې. ان ایچ کې تلویزیون ښکاره کړل چې د کلینیک له څلورم پوړ لمبی پورته کېږي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. اوس ځینو خبرونو او یو شمېر نورو موضوعاتو تفصیل وړاندې کوو. د کونړ د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکو وایي له تیرو دریو ورځو راهیسې پاکستاني ځواکونه یې پر سیمه د توپونو ډزې کوي. د دوی په وینا په دې بریدونو کې یو تن ټپي شوی، تر لسو زیات څاروي وژل شوي او خلکو ته نور مالی زیانونه هم اوښتي دي. د همدې ولسوالۍ په چوګام کې تیر ماښام د درون یا بې پیلوټي الوتکې برید هم شوی چې د ځایي اوسیدونکو په وینا پکې چاته زیان نه دی اوښتی. تفصیل له سیمې څخه په دې راپور کې.
د کونړ شلتن ولسوالۍ چې له تیرو یولسو کالو د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو سره مخ ده، د سیمې اوسیدونکي وایي له تیرو درې ورځو یو ځل بیا پاکستاني ځواکونو د خپلو درنو وسلو خولې شلتن ته راړولي او هره ورځ له سلو زیاتې مرمۍ راولي چې خلکو ته یې د مالي زیانونو اړولو تر څنګ یو تن ټپي کړی هم دی. د سیمې اوسیدونکي امان الله همت ازادي راډیو ته وویل د طالبانو واکمنېدو سره خلکو هیله درلوده چې دغه بریدونه به بند شي، نو ځکه بیرته خپلو کورونو ته ستانه شو. د هغه په خبره که توپچی بریدونه همداسې دوام وکړي نو خلک اړ دي چې په دې یخ ژمي کې خپلې مینې پرېږدي.
تقریبا درې ورځې کېږي چې د شلتن ولسوالۍ د چوګام دره باندې د پاکستان لخوا نه توپونه او راکټیز بریدونه کېږي چې په هره ورځ کې د سل نه تر یو نیم سلو پورې توپونه راتوغول کېږي. خو توپونو کې یو نفر ټپي او یو اندازه څاروي مړه او کورونه ویجاړ شوي. تقریبا د سار نه تر اوسه پورې د مکل له مرمۍ لا نه دي راغلي. که چېرته راشي نو خلک مجبور دي چې دغه ساحې نه خپلې کډې
خلک وای. د شلتن ولسوالۍ چوګام کې تیره شپه د بی پیلوټ الوتکې برید هم شوی خو چاته پکې ځاني زیان نه دی اوښتی. په شلتن کې د ډرون برید په اړه په ټولنیزو رسنیو او یو شمیر اردو ژبو ویبپاڼو کې هم خبرونه خپاره شوي دي. د ټرایبل نیوز په نوم ویبپاڼې لیکلي چې یاد برید د پاکستاني او طالبانو د مشر ملا فقیر محمد پر کور شوی خو برید کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. په کونړ کې یو شمیر طالب چارواکو د نوم نه ښودلو او غږ نه ثبتولو په شرط ازادي راډیو ته منلې چې په چوګام کې ډرون برید شوی. خو د طالبانو ویاند بلال کریمی بیا وایي چې پر شلتن ډرون برید نه دی شوی. ښاغلي کریمی رسنیو ته منلې چې پر شلتن د پاکستان لخوا د توپونو ډزې شوي. کونړ کې د طالبانو لخوا د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل د پاکستاني ځواکونو توپچي بریدونو ځایي اوسیدونکو ستونزو سره مخ کړي او په یادو بریدونو خپل مشران خبر کړي دي.
د پاکستان د طرف نه دغه توپونه راځي او په هغه کې یو قسم ولسی یو کس پکې زخمي دی او د خلکو کورون تم څنګه څه زیان رسیدلی مالونه ځکه دغلته دغه غاړه کې خلکو بانډې دي مالونه دي. نو خلکو ته واقعتا چې ډېر تکلیف دی. مشران په دغه موضوع باندې خبر دي نو انشاءالله هغوی به دغه موضوع د دغه جانب مقابل سره په خپل ترتیب باندې انشاءالله حل کوي.
تر اوسه پاکستاني وسلوالو طالبانو او پاکستاني حکومت د یاد ډرون برید په اړه څه نه دي ویلي. پاکستان د نوو توپچي بریدونو په اړه هم کومه څرګندونه نه ده کړې. تیره میاشت تحریک طالبان پاکستان او پاکستانی حکومت یوه میاشت ډز بند وکړ خو د میاشتې پوره کېدو سره اور بند پای ته ورسید او یادو وسلوالو د کوزي پښتونخوا په څو ځایونو کې پر پاکستانیو امنیتي ځواکونو بریدونه وکړل. پاکستانی طالبان وای په پاکستان کې به د شرعي نظام در وستلو پورې خپل مبارزې ته دوام ورکړي. په کونړ کې په تیرو شاوخوا شلو کالو کې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو او نورو تیارو په وسیله زیات هوایي بریدونه شوي چې په کې د وسلوالو طالبانو او پاکستاني وسلوالو ډلو تر څنګ ولسي وګړو ته هم ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. د طالبانو له واکمنۍ دور وروسته په کونړ کې دا لومړی ډرون برید دی چې ترسره کیږي، خو تر اوسه یې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. او په افغانستان کې بیا په تیرو څلورو میاشتو کې دا دوهم برید دی چې لومړی د کابل هوایي ډګر ته نږدې پر یو کور امریکایي ځواکونو ترسره کړی و او په کې نږدې لس تنه ولسي وګړي وژلي وو. په کابل کې هوایي برید د امریکا حکومت یوه ساحوه او خواشینوونکې پیښه وبلله او بخښنه یې هم وغوښته.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
طالبان وای په ملګرو ملتو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه د نصیر احمد فائق ګمارنه د اصولو خلاف ده او دغه سازمان دی بی پری اوسی او لانجه دی نوشتوی. په ملګرو ملتو کې د افغانستان څوکۍ ته د طالبانو نومان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل دا څوکۍ باید طالبانو ته ورکړل شي. دا په داسې حال کې چې په ملګرو ملتو کې د افغانستان استازولۍ اعلان کړی چې نصیر احمد فائق د غلام محمد اسحاقزي پر ځای د افغانستان د دایمي استازي سرپرست ټاکل شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
طالبان په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه د نصیر احمد فائق ګمارنه د اصولو خلاف بولي. سهیل شاهین چې تر دې وړاندې ملګرو ملتونو کې د طالبانو لخوا د توکي ته معرفي شوی وو، ازادي راډیو ته وویل ملګري ملتونه چې د بې پریتوب ډالري باید دغه توکي د طالبانو د حکومت استازي ته وسپاري.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ د اصولو لمخې د افغانستان د فعلي حکومت مسلم حق دی چې د هیواد په هر لویشت حاکمیت لري، نو باید دغه چوکۍ د افغانستان د اسلامي امارت حکومت نماینده ته وسپارل شي. د دې چوکۍ یو داسې چا ته سپارل چې نه په هیواد حاکمیت لري او نه د اوسني حکومت څخه استازولي کوي د اصولو او انصاف خلاف ده. ملګری ملتونه یو نړیواله موسسه ده، نو باید خپله بې طرفي ثابته کړي او دغه چوکۍ د اصولو له مخې د اسلامي امارت د حکومت استازي ته وسپاري.
دا په داسې حال کې ده چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي غلام محمد اسحاقزي له استعفا وروسته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان رسمي سیاسي استازولۍ په خپله ټویټر پاڼه د فائق ټاکنه تایید کړې ده. په ټویټ کې لیکل شوی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ خبر ورکوي چې مستشار نصیر احمد فائق په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ رهبری پر غاړه اخیستی او رسمي چارې مخ ته وړي. نصیر احمد فائق پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دغه مسؤلیت یې د ملي ګټو پر بنسټ منلی دی. هغه ویلي دغه ستر مسؤلیت یې په سختو شرایطو کې پر غاړه اخیستی دی او هڅه کوي د بیکارۍ، لوږې، فقر او د بشري حقونو د نقص په اړه د افغانانو غږ د دې سازمان تر غړو هیوادونو ورسوي. که څه هم څه موده وړاندې ملګرو ملتونو اعلان وکړ غلام محمد اسحاقزی چې دغه سازمان کې د افغانستان استازی و دنده یې ورته تمدید کړې ده، خو د نوموړي د استعفا لامل لا نه دی په ډاګه شوی. ومو غوښتل چې د ښاغلي اسحاقزی د استعفا لامل وپوښتو، خو په دې کار بریالي نه شو. په ورته وخت کې په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او سیاسي فعال شکریا بارکزی وایي په اوسني وضعیت کې نه د طالبانو حکومت او نه هم د افغانستان مخکنی ولسمشر ملګرو ملتونو ته د نوي استازي د معرفي کولو صلاحیت لري.
د افغانستان د قوانینو پر بنسټ او بین المللي قاعده او قانون او رویه هم همداره چې کله په یو اداره کې مخصوصا هغه ادارې چې افغانستان باندې دي لومړنی مسؤول کس په هر دلیل چې مریضي وجهي چې استعفا او چې هر شی چې د کار نه لاس په سر شي نو دویم کس په هغه اداره کې اتوماتیک ډول باندې مسؤلیت ورته وردغاړي کیږي. نو دا موږ وغواړو نه غواړو په اوسنۍ شرایط کې کوم څوک چې د افغانستان په نمایندګۍ نیویارک کې د اسحاقزی څخه وروسته او په هغه خپل لومړنی نفر بلل کیږي او ټول مسؤلیت هغې ته باید وسپارل شي.
ورسته له هغه چې تیر حکومت سقوط وکړ، طالبانو د قطر دفتر غړی سهیل شاهین ملګرو ملتونو کې د دایمي استازي په توګه معرفي کړ. خو د طالبانو دغه غوښتنه د ملګرو ملتونو د باور لیکونو کمیټې لخوا رد شوه. په دې وروستیو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی د ملګرو ملتونو کلنۍ ناسته کې د وینا غوښتنه کړې وه چې د دغه سازمان لخوا ونه منل شوه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان د طالبانو د حکومت له حاکمیت څلور میاشتې وروسته او د دې ډلې لخوا د سرپرستی کابینه اعلان سره لا هم هیڅ هیواد د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
ازادي او اوریدونکو، ازادي رادیو تاسو له راغلیو تلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې دا پروګرام مه هیروي. د کابل خیرخانی کوتل ته څیرمه د کورنیو بې ځایه شویو په یوه کمپ کې وړ مشپه یوه 15 میاشتنۍ ماشومه د سړې هوا او سینه بغل له امله مړه شوې ده. کورنۍ وایي له کندوزه کابل ته کډه شوي وو او احتمال شته چې د سړې هوا له امله بل ماشوم هم مړ شي. په همدې حال کې د امریکا د کانګرس یو شمېر غړیو د دې هیواد ولسمشر جو بایدن ته په یوه لیکې له هغه غوښتي چې د افغانستان کنګل شوي شتمني آزاد کړي. د امریکا د کانګرس نهو غړیو په دې لیکې لیکلي چې د افغانستان خلکو کلونه مبارزه کړې او اوس د اقتصادي ځوړ او کاختۍ سره مخامخ دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د اولاد غم ترې د خبرو توانایي اخیستې. سمرالدین د 15 میاشتنۍ حسنات پلار دی، هغه چې وړ مشپه په کابل کې د کورنۍ بې ځایه شوی و په یو کم کې د واورې ورېدنې او سخت یخنۍ له امله مړه شوه. سمرالدین یو بل زوی هم لري او وایي که چیرې وضعیت داسې روان وي دا ماشومې هم چې سینه بغل دی ښایي د سړې هوا له کبله مړ شي.
یخ شو، فرش نه و، لرګي او زغال نه و، خوراکي توکي نه و، ډاکټر تللو ته مو پیسې نه درلودلې. کله چې واوره ورېده زموږ خیمه هم راڅڅېده.
خو دا ښایي یوازې سمرالدین نه وي چې په سخت ژمي کې د ستونزو یادونه کوي، بلکې دغلته سلګونه نورې کډوالې کورنۍ هم شته چې له ورته برخلیک سره مخ دي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ راوروسته اقتصادي ستونزې مخ په ډېرېدو دي. بیکاري او بېوزلي خپل اوج ته رسېدلې او خلک په اقتصادي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په همدې حال کې د متحده ایالاتو د کانګرس یو شمېر غړو تیره ورځ ناوخته ویلي افغانانو په تیرو شلو کلونو کې د امریکا ترڅنګ مبارزه کړې، خو اوس د قحطۍ او اقتصادي سقوط له ګواښ سره مخ دي. د امریکا د کانګرس دغه غړو د بایدن له ادارې غوښتنه کړې چې د افغانستان کنګل شوي شتمني دي هم آزاد کړي او وړاندیز یې کړی چې دغه شتمني دي د ملګرو ملتونو یوې ادارې ته په واک کې ورکړل شي چې د افغان ښوونکو ماشونه ورکړي او افغان ماشومانو ته پرې خواړه برابر کړي. خو د کانګرس دغه غړو ویلي نه غواړي چې د طالبانو له حکومت سره مرسته وشي. ټینګار یې کړی چې داسې لارې چارې شته چې امریکا له هغو څخه په استفاده کولی شي د افغانستان له ناوړه سقوط چې په نړیوالو مرستو متکی دی په داسې شکل مخنیوی وکړي چې طالبانو ته مشروعیت ورنکړل شي. د کانګرس دغه غړو داشان ویلي چې قحطۍ او د کډوالۍ کړکیچ د داعش خراسان څانګې لپاره په افغانستان کې د فعالیت زمینه برابره کړې ده. په ورته وخت کې د اقتصادي او سیاسي چارو کارپوه زمانګل دهاتی وایي اړتیا ده چې طالبان د یو مسؤل حکومت په توګه اوسنی وضعیت کنټرول کړي.
ضروري ده چې نړیوال دغه سیاسي اهداف او مخه له بشري مخونه بیلې کې او بشري لحاظ په چټکۍ سره د افغانستان کومک ته راودانګي او په زمن د دې کې د طالبانو د حکومت یو مسؤل دولت په حیث وظیفه ده چې له دنیا سره تعامل وکړي او ځینې خواستې د دنیا ومني، راکړه ورکړه وکړي چې د څو دغو په نتیجه کې موږ د دغه بشري ناورین او د دغو مشکلاتو نه راووځو.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري او اقتصادي سقوط به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ پر زیاتېدونکي ناوړه وضعیت افغانستان راتلونکي کال کې له یو ناورین سره مخامخ کړي. د دې پروګرام سروې ښیي چې نږدې 98% افغانان کافي خواړه نه لري او د هرو لسو کورنیو له ډلې وایي خواړه پوروي چې دا وضعیت دوی نور هم بېوسله کوي. که څوم طالبانو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې ویاندویانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د اوسني اقتصادي بحران د مدیریت لپاره هڅې کوي او اړتیا ده چې د افغانستان کنګل شوي پیسې د امریکا لخوا آزاد شي.
په افغانستان کې د همدې بشري بحران د مخنیوي لپاره نړیوالې مؤسسې مرستې کوي. په غزنی کې له 300 کورنیو سره مرسته وشوه، هرې کورنۍ ته 400 امریکایي ډالر ورکړل شوی. دا مرستې د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنرۍ له لوري وستا مؤسسې د جګړو په بې ځایه شویو کورنیو ویشلې دي. غزنی د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې اوسیدونکي له تېرې یوې نیمې لسیزې راهیسې له سختو جګړو، بېوزلۍ او نورو مشکلاتو سره مخامخ دي. نور حال په دې راپور کې
په غزنی کې وستا موسسې له 300 بیرته ځای پر ځای 100 کورنیو سره نقدي مرسته وکړه. د یادې موسسې د غزنی ولایت د سیمه ییز دفتر مشر متی الله کمالپوري د پنځشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل دغه مرستې هغه کورنیو ته ورویشل شوې چې پخوا د جګړو له امله له خپلو مینو بې ځایه سوې وې او د طالبانو د حکومت له راتلو سره سم بیرته خپلو مینو ته راستنې سوې دي.
د هرې کورنۍ سره 400 امریکایي ډالر مرسته وشوه. دغه مرستې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري لخوا د وستا موسسې په همکارۍ په غزنی ولایت کې د مهاجرینو ریاست سره په ګډه همغږۍ پخوا سروې شوې او چې نن یې د توزیع لړۍ بشپړه شوه.
نوموړی وایي دا د زنه خان، دیک، اندړو، قرباغ، مکور، واغز او خواجه عمري ولسوالیو بې ځایه سوې کورنۍ وې. شاغلی متی الله کمالپوري وایي د دې موسسې تر دې پخوا هم له 100 کورنیو سره دا ډول مرستې کړې او وروسته به هم دوام ورکوي.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
څلور بجې او 22 دقیقې شوې. دا زری رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په مدني صفه 12:15 نیو یاوري. زموږ خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدئ شئ. azadiradio.com زموږ د ویبپاڼې پته ده. په کندز ولایت کې د کروندګرو لیوالتیا د لیمو د وړو باغونو جوړولو ته زیاته شوې ده، ځکه چې په دې ولایت کې ښه نتیجه ورکړې ده. په کندز ولایت کې هغه شمیر کروندګر چې د لیمو باغونه لري وای د لیمو له حاصلاتو او عوایدو خوښ دي. په دې اړه دا راپور واوري.
دا د کندز د امام صاحب ولسوالۍ اړوند په برزنګي سیمه کې د لیمو وړوکی باغ دی او په دې باغ کې کابو شپېته د لیمو ونې ولاړې دي او د باغ شاوخوا یو نیم متر دیوال راتاو شوی او سر یې په پلاستیک پړ شوی تر څو د ژمي سړه هوا د لیمو ونې وچې نه کړي. 45 کلن عبدالستار لګیا ده له ونو څخه لیمو راټولوي. هغه ازادۍ راډیو ته وویل چې په یو جرب ځمکه کې د لیمو باغ جوړ کړی او له سګنی حاصل څخه خوښ دی.
تجاران دلته پسې راځي، دغه لسخنې وړي کندز ته تخلیه کوي. دغه یو غټ لیمو په دې فصل خو په یو کال کې دی، تقریبا 8 منه 10 منه 12 منه هم کوي. دا زما ونې چې ګوره کوچنۍ دي، واړې دي نه، مخ ته فصل پورې 8 منه فصل کوي. خامخا دا مارې فصل کوي، هغه بیا ته غټواله پورې ده. داسې چې غټې ښه مځکې قوي کوټ ورکې سره ورکې کوي، 10 منه هم کوي.
د نوموړي ولسوالۍ د شیرخان بندر سیمې د محمد نبی په نوم یو بل بڼوال بیا وایي چې د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله د لیمو عواید ښه دی.
حاصلات ماشاءالله ښه دی، بس ښه دی، خوندور دی.
څومره ونې لرې ته؟
40 ونې.
د کال څومره حاصل تر ناخلی؟
د کال اره درخته 10 منه 15 منه دغسې کوي. عاید یې ښه دی، بس وړو یې کله یې ماسب تړو کله یې کندوز تړو، بس هلته خرڅوو. هو یو 10 کاله کېږي.
د کندز ښار اړوند د انګورباغ سیمې د نصرالله په نوم یو بل بڼوال وایي په یو جرب ځمکه کې د لیمو باغ جوړ کړی او 6 کال ورڅخه 1500 منه لیمو راټول کړي دي.
د لیمو حاصل چې دی ډېر دی، په دې چې ځمکه کمه نیسي او حاصل ډېر کوي. نو دغه باغونه چې موږ جوړ کړي دي، په خپل هم جوړ کړي دي، خپلو تجربو نه استفاده کوو. که چیرته موږ سره زراعت او موږ حمایتو کې کېدای شي موږ دا باغونه توسط ورکړو، نور هم ډېر شي، موږ عواید نور هم ډېر شي. خو تر اوسه پورې دغه باغ هیڅ توجه نه ده کړې. 6 کاله حاصلات ښه ماشاءالله نظر د نور کلو حاصلات خو
کاروان گروای دی لیمو یو ون لاتمن نیول تر لسمنو پر لیمو نسی او وس محل دوی وکیلو لیمو په بازار کې پشپک سوا افغانی پلوری دی کندز دی کرنې او بلګونی او مالداری د ریاست چارواکی وای دی لیمو باغونو په دی ولایت کې خنت جوړ کړي او په نمړی ولایت کې په 45 هکتار زمکه کې دی لیمو باغونه ولاړ دي. د معلوماتو لمخې د لیمو باغونه د مرکز په شمول د دې ولایت په خان آباد، امام صاحب، دشتیرچی، قلیزال، چهاردره، ګلتپه، اختاش او علی آباد ولسوالیو کې موجود دي.
د کنړ او نورستان ترمن سړک لا هم کندو کپر دی او خلک وایي چې له دې کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی اندېښنه لري چې د واورو له ورېدو سره به دا لار یو مخ بنده شي.
د نورستان مرکز پارون اوسیدونکو باید د تیر حکومت پر مهال چې د کونړ او پارون ترمنځ د سړک رغولو کومې چارې روانې وي، له تیرو څلورو میاشتو څخه یې کارونه بند شوي او سړک کنډوکپر پاتې دی. د دوی په خبره چې که د واورو پیل کېدو وړاندې دغه کنډوکپر سړک ترمیم نشي، نو د لږې واورې ورېدو سره به یې لاره بنده شي او دوی به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. د پارون قومي شورا مشر مولوی کریم الله ازادي راډیو ته وویل،
تر عموم پارون اخري کلی پوری سړکونه ډیر خراب شوی دي. سره داغه نه شي، باران نه هم نه دي شوی، خو بیا هم سړکونه کنډې کپر شوی دي. کم ځای کې چې پلچکونه جوړ شوی دي په هغه ساحو مونږ وایي چې دو طرفه ډکول وشي، دا سړک چې چپ روان دی هغه سیده شي، نږدې به هم شي او مریضان یا بل
د پارون اوسیدونکو باید طالبانو لراته ګروسته چو زله دغه ستونزه د یاد ولایت چارواکو سره شریکه کړې ده، خو لا هم نه د سړک جوړونکي شرکت بیرته خپل کار ته راستون شوی او نه هم فوایدامې داسې کوم کار کړی چې ورسره اوران ویجاړ سړک ترمیم شي. په نورستان کې طالب چارواکي بیوی په څو تیرو ورځو کې د پارون سړک یو څه برخې او پلچکونه ترمیم کړي او خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ژمي کې به سړک بندېدو ته پرې نږدي. په یاد ولایت کې د طالبانو لخوا د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی عبدالرحیم فاروقی ازادي راډیو ته وویل،
د نورستان مرکز پارون نه تر کونړ پورې غځېدلې سړک کې د ژمي په موسم کې د ترافیکو پر مخ کومې ستونزې او حوادث ایجادېږي، د دې ستونزو د حل او رفع په تړاو لازم چمتووالی لرو. ولسونو ته اطمینان ورکوو، د نورستان لویه لار به د ترافیکو په وړاندې څلور ساعت خلاص بوي.
د پارون او سدآباد ترمنځ سړک چې شاوخوا یو سل او شل کیلومتره اوږدوالی لري، د تیر حکومت پر مهال له پارون څخه د 22 کیلومترو د قیر کولو قرارداد شوی و چې 14 کیلومتره یې قیر کولو ته چمتو و، خو په هیواد کې د نوي بدلون سره یې چارې بندې شوي چې ورسره جوړ شوی سړک هم کنډوکپر شوی او خلک د قراردادي شرکت بیرته راغوښتل او کارونه پیل کول غواړي.
سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پاروی ستادا بنگڑوش رنگ رنگ ستادا بنگڑوش رنگ ہر سہارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پاروی پزڑکی می دمینی ولولیرا پروی سادا بنگڑو چھن چھن دسرو شندو جامون قربان شتر لالون کویرات نازون.
زموږ ژغله ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بچو دوام کوي. د روانې خبرونه په دوام کې ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو، خو اوس چې څلور بجې او دیرش دقیقې دي، اجمل ان سټوډیو ته راغلی چې لنډ خبرونه در واوروي.
دا کونړ د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکو ویل ته درې ورځې راځي پاکستانی ځواکونه پر سیمه د توپونو ډزې کوي. ځای اوسیدونکو آزادۍ رادیو ته دا ویل چې د توپونو په دې ډزو کې تر اوسه یو کس ټپي شوی او لسګونه څاروي تلف شوی دي. اخوا ځینې رسنیو رپورټ ورکړی دی چې په دغه سیمه کې د پاکستانی طالبانو د تحریک یو مشر مولوي فقیر محمد د ډرون په یوه حمله کې په نخښه شوی و. دا طالبانو حکومت یو سل بیا له ملګرو ملتونو وخت چې په دې سازمان کې د افغانستان څوکۍ دوی ته وسپاري. سویل شاین چې د ملګرو ملتونو لپاره د طالبانو د حکومت لخوا د دایمي استازي په توګه نومول شوی، نن یې ازادي رادیو ته ویل ملګري ملتونه چې د بې پرېتوب ادعا لري باید دغه څوکۍ د طالبانو د حکومت استازي ته ورکړي. نوموړی دا څرګندونې وروسته لاغې کوي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د جمهوریت استازولۍ په یوې اعلامیه کې راغلل چې نصیر احمد فایق بلدی وروسته د شارزافیر په توګه د دغه استازولۍ مشارکې. او د جاپان په اوساکا ښار کې په یو ور لګیدنه کې لږ تر لږه 20 کسان وشل شوي دي. ور په یو روغتون کې لګیدل دي او د پیښې ګڼ قربانیان ناروغان دي.
ستاسو نظرونه هم اورو. ورپسې ازادي او اوریدونکو پروګرام دراورو.
تاسو له پیغامونو
زه محمد کریم اتل هلمند ولایت گریش ولسوالی څخه خدمت درکوم. وروځنه دلته په گریش ولسوالی کې څلور سو ډالر او خلکو ته ورکوي. تاسو په فکر سره څلور سو ډالر شدید خلکو ته ورکوي، هغه به په دې څلور سو ډالر باندې خلکو کم در تماسي ته په فوق کې یو فلوته دروغ د قانون د پګریش ولسوالۍ کې روغ د قانون د ونړول خلکو سره څلور زرو په پر ار دکان څلور زرو غوښتي وخت چې مشته سچري جوړو. نو چې په دغه څلور سو ډالر دی ودا غره ولته ورکی کاغه څو محدود کسان دي، هغه څو محدود کسان دي د خاله زوی د ماما زوی دا هر چا ته نو ورسیږي. څه څه فکر سره د خلک به دا غره ولسم څه پوه کړه څلور سو ډالر دا خو هیڅ شی هم نه پکیږي. نو هغه بل چیر نظام چې واغه خو خلکو ته ډېر سهولتونه برابر کړي وو، سړکونه یې ورته جوړ کړي وو، هر څه ترتیب یې ورته برابر کړي.
زه د خوست ولایت نه صادقیار تاسو سره په تماس کې یم. د ازادۍ راډیو کارکوونکي اورېدونکي ته ټولو ته هیله او احترامات وړاندې کوم. بعد مې زما د افغانستان اسلامي امارت چارواکي نه دا غوښتنه ده چې د پولیو نه رضاکاران باید زنانه ده، خو ځکه چې کونډې یتیمان ډېر دي دوی ته بېروزي هم پیدا کېږي. بل په کوره کې ښه یو یو زنانه ناسته وي هلته چې ځوان هلک ورشي هلته وړکې جبکۍ نه در وبسي. زه دا غوښتنه کوم چې دغه باید ځوانانو ته نره روزګار پیدا کړو. دغه ته د کونډه ښځې د په کلي کې په کوره کې دغه رضاکارانو کو په ډېره احترام سلام علیکم.
زما د نړیوالو نه دا خواست دی تاسو چې کومې مرستې د افغان ولس خلکو سره کوئ. دې کې هغه پخواني کسان چې کوم دفترونه دي مونږ په 2014 کې راغلي وو افغانستان ته، مونږ سره چا مرستې نه دي کړې. مونږ غواړو چې مونږ سره مرستې وشي او مونږ ډېر بد وضعیت سره مخامخ په مخامخ شو.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي او اوریدونکی
د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه خپرو چې د خپل ټولنیزو او بشري ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته پریښي دي. موږ په دې خپرونه کې په هند کې لزګونه بند پاتې شوو سرتیرو سره هم خبرې کړې. د دوی یو استازی وایي چې یو سل او اتیا پخوانی پوځیان په هند کې بند پاتې دي چې نه د هند حکومت نه هلته د افغانستان سفارت او نه هم ملګری ملتونه غم خوري. دا مرکه وروسته راځي خو راځي په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم. عبدالهادی الفتن د کندهار ولایت د میرویس مینی د اومی او زی سخص د ازادی راډیو سره په تماس کې. د ازادی راډیو ټول کارکوونکو ته سلام وایم. پسله سلام څخه د افغانستان د غزا د سی وی پی سی چې وسی یو سلو اتیا میلیونه ډالر ډبلیو پی ته ورکول کېږي. ډبلیو پی ته دي دا یو سلو اتیا میلیونه ډالر دي نه ورکول کېږي. ډبلیو پی چې طالبان حکومت راغلی دي یو وارې مرسته کړې ده په ټول کندهار ولایت کې د دوه زرو کس سره مرسته کړې ده. دوی چې دا مخکې دا پیسې واخیستلې هغه یې څه کړللې. د ډبلیو پی مشرانو ته مې هم دا خبره ده او د طالبان مشرانو ته مې هم دا خبره ده. دا پیسې د ډبلیو پی د طرفه څخه د افغانانو ته نه رسېږي. د عزي د پنځو کسو وجبو تلویزي پروس کال ډبلیو پی په یو کال کې نه واري مرسته وکړله. شش کال یې چې اقتصادي بحران هم دی افغانان د لوږې سره هم مخامخ دي. دوی یو واري کومک کړي دي هغه یو واري هم نیمه یې ورکړي دي نیمه یې لاپاته ده. دوه ګونی درې ګونی وړې ورکړي دي یو ګونی یې لاپاته ده. هغه یې لا هم دروسه پرې بده څلور میاشت کې دغه یو مرسته کړې ده هغه یې په څلور واري ورکړې ده. نو زما دا سخت دی ورسېږي دغه یو سل اتیا میلیونه ډالر چې دي دا دي و ډبلیو پی ته نه ورکول کېږي. دا دي راولاړ چې د افغانستان د هر ولایت ته چې خپل استقاق ورکول شي او مشران دي وټاکل شي د کلي مشران دي وټاکل شي ور کول شي. دا رقم د پیسې موږ ته نه رسېږي او کې ورکوي بیا د نو سم دندې طالبان ته چې بدیل طالبان ته ورکړي چې ډبلیو پی خوري طالبان دي وخوري.
السلام علیکم. نوم محمد دا د ننګرهار ولایت څخه مې فراړي کني ولې ګراش روغ ننګرهار چې سره ډېر په مشکل دی نه پوهېږي څه وکړو. اولا دا زمونږ په ساحه کې څه وګورې بیا سړک پکې لاس فرته کوي.
ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته سلام. پاتې سلامه. زه یو تېر حکومت دی زخمي پاتې د امنیتي وګوندې لاسه نشم کولای چې خپل ځای او نوم افشا کړم. د تیر حکومت د کوم زخمین او معیبین پاتې دي هغه ډېر سخت بد حالات کې دي. زما غونتې زه د زخمي حالات کې ډېر بد وضعیت کې یم. په ډېر بد حالات کې ځان ته نشم کولای ځان ته یو ماړی روزي پیدا کړم او یا ځان ته تداوی خدایي وکړم. زه ازادۍ نه غواړم چې ملګرو ملتونو او نور پنځه خرابونو ته ووایي چې موږ سره مرسته وکړو یا موږ د افغانستان د خاورې نه وباسي. وسلام.
سلامونه نیکی هیلې احترامات مې قبول کړئ. زه د جلال آباد نه خبرې کوم. نو زما طالبانو ته دغه توصیه ده چې تاسو کنګل شوې پیسې او رسمیت پېژندل دغه سیاسي او ډیپلوماټیکو اړیکو ته پرېږدئ او دغه پاتې نورې مسایل چې دي دا باید دوی ډېر په ښه شکل سره مخ ویسي. پر مثال د دوی کان لري، دوی غر لري، دوی اوبل لري، دوی ګمرک لري، دوی شاتوالي لري. دغه منابعونه باید دوی کار واخلي او خلک په کار وګماري. خلکو تماش ور ډېر سخت غربت سره مخ دي.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته اگر که ازادي راډیو نه مې زړه تور دی زګه تور دی چې ما پیغام نه نشري. ما سلوی دښمنی د دین دا پاکستان غلام دی کس بلا دی دغه پاکستان نه به پروردگار پښتنه وتی پورز دی قیامت کې چې تا افغانستان ولې په تور سپین اړولې هغه به وایي چې خځې مې ورته قید کړې استاد رضا دپاره. پروردگار ورته وایي چې کس ضبطه شیطانه تا خپلې خځې ولې نه هغه کولې خپلې خځې دي ولې نه بندولې په کورو کې.
السلام علیکم. وروره زما نوم فتح خان دی. هلمند ولایت خبره کوم. همدا شکایت مونږ دغه دی دلته په هلمند ولایت کې د ځینو ریاستونو رئیسان ځینو نه وایم چې دغه هلمند چېرته مېر ریاست ډېر څه سره د خلکو سره داسې بد چلند کوي بد رویه کوي په هېڅ سره مو
سر نو سره خلاصې دي هاته ډاکټران سپکاوي کوي.
سلام علیکم، په خیر شت شب خیر و خیرات و زمانه په خیر تیریږي. خدای مو وخت ستجار و سی خوشاله و سی. موږ دا پیغام لرو چې موږ سره چا هم کاری نه دی کړی. موږ دلته ډېر دلیل او ډېر ستړي سره چا هم کاری موږ سره نه دی کړی، نه چا موږ ته روپۍ راکړي، نه چا موږ ته مرسته راکړې ده. موږ په غاړه باندې حیان دي، ډېر د ستړیا سره مخ یو.
د هلمند ولایت کجکي د ولسوالۍ سره سید احمد مې اړیکه در سره نیولې ده. دغه زما ږغ لوړو مقامات ته ورسوي. دغه زموږ د کجکي د ولسوالۍ بازار دی، یا دا خلک دغه زراعت اداره خلکو ته اجازه ورکړي چې خپله یې جوړ کړي، او بیا دې دوی وایي موږ یې اصلي ته ور جوړوو، خو دوی دې نقشه ورته واچي او خلک به یې جوړ کړي. او دغه ګنج و دغه ډډې رانقل کړي. وسلام. سلام علیکم، احترام من در از آزادی و کارکون کتا طول تا قبول کری. از عبدالوزی به ایزمان نویدات مرکز است خبر کبم. در پا جه تلیزین چی یاد جه خلو در دن گلا ایلینو چی در افغانستان سخه در تیاری پا تیردان که سپاری جی، او یا در تانگان پا جه تیارو پا تیردان که سپاری جی تاتون تراکش دی روان جی روز مرا روان جی پا جه تلیزینو چی اشکارا کنی. دا په افغانستان کې هیڅ افغان نشته، هیڅ افغانیت نشته، هیڅ افغان غیرت نشته چې څوک دغه ورته ووایي چې دې کور څخه دا خپل بار بسیری د چا په لاس مو ورکوي. که دوی دغه په پنجاب باندې خرڅ کړی وي، دا افغانستان خپله خاوره خرڅه کړې ده.
الو، السلام علیکم. ما دا خبرداري لرو ته ورته ورسېدی چې دا کندز کې دا چکن چې ورکوي دا ټول ګزه دواړې و دوې و درې تسکیلې جوړې کړې دي. په نامه عباس یې بسته دي، وسره په نیمه عباس یې خوار و غریب ټول پاتې دي. د دادې باید چې دغه لور د ورته ورسېږي او غریب چکن چې وکړ په کلي کښې وګرځېدل، ان دغسې خو غریبان پاتې دي. بایان یې ګرد دا کړه، بایان یې ګرد چکن کړه، هر با یا تراتور و موټر چې لري هغه چکر کړه، نور غریبان هم پاتې دي ګرځه. مخکې دې ښه و. سلام.
د کندهار د ولایت د ونې ناحیې څخه د میر بازار د سیمې څخه دا پیغام پرېږدم. زموږ د کندهار د ولایت د محترم والي صاحب څخه دا هیله امید دي چې دا زموږ د میر بازار په سیمه کښې د ملا احمد اخوند پندې والانو کښې دغه تېر رژیم خلک په ننوتلي دي، په کښې چې ولاړ دي په هغه رژیمو کښې وي. اوس بیا په دا رژیم کښې یا د امارت په طبقانو باندې شکوي غلاګې راڅخه شي. نو د محترم والي صاحب څخه دا هیله امید دي چې دغه خپلې سپونه سم کړي، دغه غلط خلک ورڅخه وباسي.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت څخه خبرې کوم. ما په امریکا په سفارت کښې ما کار کوله، او موږ ټول اوس دلته زما فامیل زه موږ په خطر کښې یو. زمونږ د مشران هلته مونږ مینجران چې کوم یو هغو نه د سواد کوو. مونږ سره سندونه مونږ سره هر څه شته، پیساوي په تمه ناست یو. او زمونږ مشر کیمپاکس رابرټ پیټر رابرټ جینینګ مونږ په ډینکو کمپنۍ کښې مونږ کار کول، او زمونږ عیسایوي یو. دغه په تمه مونږ ناست یو چې دا زمونږ کارونه کله کېږي. مونږ ته پامیل ته پاره ټول خطر دی. دلته شپې ورځې مونږ دې خوا خوا ګرځو، دې خوا خوا ځانونه چا ته نه شي دغه کولی. مونږ دا خواست کوو چې امریکا دولت نه، کانګرس نه، چې زمونږ دا پاتې خلک چې دي د دوی بندوبست وکړي، زمونږ غم وخوري.
هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ در سره په اړیکې استادونه یم. دا زما واز لوړو مقامات ته ورسوئ. دا زموږ د زراعت اداره چې ده ډېره پاشه ده اداره ده. دا د کجکي د ولسوالۍ د کجکي بازار نه دې علاقې نه ور جوړوي، نه خلکو ته اجازه ورکوي د پنځو غلو دپاره چې د هغو شخصي ګټې په بل بازار کښې دي، او نه د اډه رانقل کوي، نه دغه میله یا ګنج رانقل کوي، نه د موټرو اډه رانقل کوي. د مسلمانان یې سبا کړه، خو د درو څلورو د شخصي ګټو دپاره. وسلام.
د ازادۍ راډیو کار کوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نورو اورېدونکو محترم ورونو ته هم سلامونه تقدیموم. زما کوم فرم دغه پیام چې مې نشر کړی و تاسو ته نشر کړه، پیام مې ویلی و زمونږ د 268 کورو معلمینو د نمرو د غصب په هکله چې د پخواني جمهور رئیس قومیانو احمدزیو په دشت ګمبیري د لغمان ولایت کښې غصب کړي وو. صرف دومره کار وشو چې هغه زمونږ پیام نشر شو. هیله کوو چې اسلامي امارت خپل د معارف پرورۍ په حس په قوي کولو سره دغه نومې د دوی نه واخلي او که هغه نشي کولای یوازې په دې نشراتو په د پیام په نشرولو باندې زموږ مشکل نه حلیږي. قیمتي دې حد پورې راغله معاش نشته چې یو ګیر کیلو ګاز په 15 افغانۍ دی. د الله روی ته وګورئ، دا زموږ نمرې هم د غصب نه خلاص کوي او د ارزانیو دېشانو ته هم لږ توجه وکړي چې داسې نه شي. وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي انصر اخاک ظالما او مظلوما، هیله ده چې د دې ظالمانو لاس زموږ د نمرو څخه لنډ کړي او موږ حق حقدار ته وسپاري. خدای د تاسو ته خیر او برکت درکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه افغان بریال یم، د ننګرهار نه خبرې کوم. سره کوم چې موږ کوم سوچ او فکر مو کولو چې اسلامي امارت